په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مهیروي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د کانادا د بهرنیو چارو وزیر ملاله جول د هغو خزینه بهرنیو چارو وزیرانو د وروستۍ ناستې مشري کړې چې د اندورا، استرالیا، کولمبیا، اکوادور، اروپایي اتحادیه، فنلند، ګرجستان، جرمنی، آیسلند، جامایکا، کاسو، لاتویا، لیختنشتاین، موناکو، منګولیا، سلووینیا او سویډن هیوادونو استازولي کوله. په دې ناسته کې چې د فبروري په 11مه ترسره شو، د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست او امنیتي چارو عالي استازي هم ګډون کړی و او د افغانستان د ښځو او نجونو وضعیت وڅېړل. د کانادا حکومت د فبروري په 15مه په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې دې ناستې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو ښځینه وزیران سره راټولې کړې وې څو د انطالب چارواکو له لورې د بشري حقونو د دوامدار سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې مطرح کړې، په ځانګړي ډول هغه موضوعات چې افغان ښځې او نجونې اغېزمنوي. په دې ناسته کې د طالبانو له چارواکو غوښتنه شوې چې د افغانستان نړیوال حقوقي مکلفیتونه په رسمیت وپېژني او د ښځو پر ضد د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون تا پرجمنی ودریږي. یوه و دیرش کلنه مور او د هغې دوه کلنه لور د هغو سختو ټپونو له امله ساه ورکړه چې د پنجشنبه په ورځ په مونشن کې د یو افغان تبع لخوا د موټر په وسیله له ګڼو نورو کسانو سره انټپیان شوي وو. څارنوالانو د جمعې په ورځ وویل چې لږ تر لږه 9 کسان په دې برید کې ټپیان شوي چې د ځینو حال نازک دی. بریدګر موټر د هغو کسانو په لور روان کړ چې د ماش د لوړولو لپاره د اعتراض لپاره راټول شوي وو. مور او لور چې په دې برید کې سخت ټپیانې شوي وې، د ټپونو د سختوالي له کبله مړې شوې. د جرمني چارواکي وایي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوی دی. په جرمني کې دا برید د هغو انتخاباتو په درشل کې وشو چې د کډوالو موضوع پکې برخلیک ټاکونکي ګڼل کېږي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې پرون وویل چې تېره میاشت د افغانستان صادرات 28 میلیون ډالر کم شوي دي. د ادارې د خبر پاڼې له مخې په لیندې یا قوس میاشت کې افغانستان د 190,200,000 ډالرو په ارزښت صادرات لرل، خو د جدي یا مرغومي په میاشت کې صادرات 28 میلیون ډالر کم شوي دي. د بلې خوا د طالبانو تر کنټرول لاندې د سوداګرۍ او پانګونې خونې پرون اعلان وکړ چې له ایران سره په سوداګرۍ کې د ستونزو د حل کولو لپاره یو پلاوی د وات اصفهان ته استولې ده. قزاقستان د ترانس افغان کوریډور جوړېدو ته پاکستان او نورې خواوې هڅوي دي. د هېواد رسنیو د راپور له مخې د قزاقستان د ترانسپورت وزارت پرون وویل د دوی د ریل لارو د ملي شرکت رئیس پاکستان ته تللی چې د ترانس افغان کوریډور د پروژې د پرمخ بیولو لپاره د ترانسپورت او لوجستیک له کمپنیو سره خبري وکړي. د ایران د نړیوالو همکاریو د پراختیا سازمان مشر پرون په یوه غونډه کې وویل چې افغان ساینسي شرکتونو ته اجازه ورکړل شوې چې د ایراني شرکتونو په شان په ایران کې فعالیت وکړي. د اسنا خبری آژانس راپور له مخې حسین روزبه پرون شنبه د افغان نخبګانو په لومړي کنفرانس کې وویل د سپ لپاره ځینې معیارونه او ځانګړي شرایط لازم دي او دا شرکتونه باید علمي درجه هم ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه ایران د غیر ایراني نخبګانو په ځانګړي ډول د افغانانو ملاتړ کوي، ځکه چې کډوال او افغان محصلان ډېر استعداد لري او د هغوی څېړنیز او ساینسي ظرفیتونه د پام وړ دي. د اوتریش په جنوب کې پرون شنبه یو 14 کلن هلک هغه مهال مړ او 15 ټپیان شول چې یو کس د چړې په ذریعه پر خلکو برید وکړ. د پولیسو په وینا مشکوک کس اچ یو 30 کلن دی. د فلاخ په ښار کې چیرې چې برید شوی نیولی دی. د پولیسو په وینا هغه یو سوریایي تبع دی چې په اوتریش کې قانوني استوګن لري. د پیښې ټول قربانیان نارینه ښودل شوي او ویل شوي چې دوه کسان سخت ټپیان شوي او د 3 نورو ټپونه برسېرن دي. د پولیسو ویاند راینر دینیوس وویل چې د برید انګیزه سمدستی نه ده څرګنده. هغه زیاته کړه چې پولیس د بریدګر سابقه څېړي او زیاته کړه چې موږ باید انتظار وباسو تر څو چې باوري معلومات ترلاسه کړو. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې یو ډیپلوماتیک پلاوی د خبرو لپاره سعودي عربستان ته استوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دغه پلاوی د سفر هدف په اوکراین کې د نږدې 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره له اوکراین او روسیې سره د خبرو پیلول دي. یو شمېر چارواکو امریکایي رسنیو ته پرون شنبه وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس او د منځني ختیځ لپاره استاد سټیف وډکاپ په دې خبرو کې ګډون وکړ. د امریکایي چارواکو په وینا د اوکراین او روسي لپاره د ټرمپ ځانګړي استاد کیت کلاک په دې پلاوي کې نه شامل. امریکایي چارواکو خبرلانته دا هم ویل چې په خبرو اترو کې د نورو متحدینو د استادو د شاملولو کوم پلان نشته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له وروستیو ټلیفوني خبرو وروسته ویل چې خی سعودي عربستان کې له پوتین سره مخامخ کتنه تر سره کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه کول شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر سر د چین او امریکا ترمنځ اختلاف زیات شوی دی. اختلاف هم تر ډیره د افغانستان په اړه د امنیت شورا د پریکړې لیکونو د مسودو پر چمتو کولو څرخي. چین د څل لپاره هڅه کوي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیکونو د مسودې چمتو کولو امتیاز ترلاسه کړي.
منشیتو بیا د اداري پلاوی په سر کې وي او خپل نزاکتونه سره سره غواړي چې خپل خوخي مسائل هم په ایجنډا کې راوړي یا مشترک راوړي. نو زه فکر کوم چې چین نو روس تر یو حده پورې غواړي چې طالبانو سره مثبت تعامل وکړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو شننونکي نظر هم اخیستی. د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت د ولسي جرګې پخوانی استازي فوزي کوفي چې د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې پرون د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې ګډون کړی وای، سیاسي اپوزیسیون ته باید د پایښت او تنفس فضا ورکړل شي.
آی تھنک پریشر از د اونلی فور
زه فکر کوم چې د محلي وزنی حل لار او فشار راوړل دي په پای کې چې سیاسي اپوزیسیون ته باید د تنفس او بقا فضا ورکړل شي.
یو شمیر افغان میرمنې هم د مونشن کانفرنس له ګډونوالو غواړي چې د دوی د حقونو موضوع هیر نه کړي. په ننګرهار کې بیا له زده کړو پاتې نجونې وایي د راتلونکي هیلې مړاوې شوې دي.
زده کړې مې بندې شوې نه وای، ما به نړیوال فرصتونو ته لاسرسی درلودلی، ما به یو د افغانې په صفت باندې د نړۍ له پرمختللو خلکو سره سیالي کولی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر سر د چین او امریکا ترمنځ اختلاف ډیر شوی دی. د دوی د بحث اساسي ټکی دا دی چې په امنیت شورا کې د افغانستان په تړاو د مسودې د چمتو کولو او وړاندې کولو رول چاته وسپارل شي. هغه لوري چې مسوده چمتو کوي په امنیت شورا کې قلم لرونکی بلل کیږي. امریکا هم د بایدن د ادارې او هم د ترامپ د ادارې تر مشرۍ لاندې د چین د دې هڅې کلک مخالفت کړی دی چې په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د مسودو د چمتو کولو رول په غاړه واخلي. نور تفصیل به لیسمت سروانو وورو.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د پریکړې لیکونو د مسودې او ایجنډا د چمتو کولو پر سر د امریکا او چین ترمنځ اختلاف شور شوی دی. دا بحث چې له 2024 کال راهیسې روانو په وروستیو کې د ولسمشر ډونالد ترامپ له واک ته رسیدو سره زیات شوی دی. هغه هیواد چې د یوې ځانګړي قضیې په برخه کې د مسودې د جوړولو او وړاندې کولو واک لري د سولې د ماموریتونو یا بندیزونو د اجرا د څرنګوالي شرایط تاکلې شي. د تیر کال په منی کې څرګنده شو چې چین غواړي د افغانستان د قضیې لپاره د امنیت شورا قلم لرونکی شي. دا یو مهم اقدام و، نه یوازې د دې لپاره چې دا د چین په ډیپلوماسۍ کې یو بدلون و، بلکې په دې خاطر چې د افغانستان قضیه له هغو نادرو مسایلو څخه ده چې معمولا منتخب غړیو یې د قلم لرونکي رول لرلی. بیجنګ څو دلایل لري چې افغانستان او د ملګرو ملتونو د افغانستان مرستندوی ماموریت ته پاملرنه وکړي. د دې ماموریت دنده دا ده چې له طالبانو سره د بشري حقونو، بشري مرستو او نورو موضوعاتو په اړه تعامل وکړي. چې له 2020 راهیسې د کابل د سقوط وروسته یو سخت ماموریت ګڼل کیږي. د چارو کتونکو وایي چې چین په دوه دلایلو د افغانستان په اړه د مسودو د چمتو کولو د رول غوښتون کړي. یو د افغانستان له لوري د تروریزم د احتمالي خطر او بل د افغانستان د کاني سرچینو د ارزښت له کبله. د سیاسي چارو افغان نظر خواند عزت الله پیژان وایي امریکا د چین د هدفونو په اړه اندیشته لري.
د ترامپ اداره د چین د ستراتیژیکو پلانونو او ستراتیژیک عمق د اهداف په اړه باندې وارخطا ده او ځان مسؤل نه احساسوي.
بیجنګ له طالبانو سره یو تدریجی ډیپلوماټیک تعامل پیل کړي او تیر کال د طالبانو له لوري استول شوی سفیر و مانه. چین کولی شي د قلم لرونکو دنده وکاروي څو د طالبانو د نړیوال مشروعیت موندلو هڅې پیاوړې کړي. داسې یو احتمال چې ګڼ افغان کډوال او د بشري حقونو ډلې سخت مخالف دي، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ضد د طالبانو د سیاستونو له امله. چینایي ډیپلوماټانو په ښکاره ویلي چې دوی غواړي دا رول واخلي، خو د شورا نورو غړو ته یې ډاډ ورکړی چې دا به په مسؤلانه ډول ترسره کړي. چین ویلی چې چمتو دی د دې قضیه پر سر له پاکستان، جنوبی کوریا یا دواړو سره کار وکړي. بیجنګ هم دا راز روښانه کړی چې د یونما په ماموریت کې لوی بدلون نه غواړي چې ټاکل شوی ده د مارچ میاشتې په نیمایي کې تمدید شي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د مسودې د چمتو کولو د رول پر سر د امریکا او چین د اختلاف په اړه مو راپور واورېده. په دې اړه عصمت څاروان د سیاسي چارو له کتونکو او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې. ښاغلی یوسفزي، په پیل کې وویل
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د امنیت شورا د ننه د افغانستان په اړه دقیقا چې ځینې هیوادونه سخت دریځ لري، ځینې هیوادونه نرم دریز لري، په مجموع کې په اوایلو کې پاکستان، بیا روس او چین او ډېر هغه دایمي او غیر دایمي هیوادونه چې بیا یو ډول د طالبانو سره خواخوږي یا همدردي یا روابط لرل، هغوی د امنیت شورا د دغه غونډو په جریان کې ځینو یو ډول طالبانو سره د نرمي نه کار اخیستلو او یا غوښتل که امریکایانو سخت ژبه استعمالول یا سخت الفاظ استعمالول یا بندیزونو یا نورې خبرې کولې. بل طرف ته به روس او چین د دوی د ویټو یا دوی به د کار ته نه پرېښودلو.
په امنیت شورا کې د افغانستان په سر د چین او امریکا ترمنځ اختلاف دی، دا مسله څومره جدي تاسو ته ښکاري؟
طبعا چې هر هغه واد چې د مرګلو ملتونو د امنیت سازمان د منشیتو بیا د هغه د اداري پلاوی په سر کې وي، هغوی خپل نزاکتونه سره سره غواړي چې د خپلې خوښي مسایل هم په ایجنډا کې راولي یا مشترک راولي. نو زه فکر کوم چې چین او روس تر یو حده پورې غواړي چې طالبانو سره مثبت تعامل وکړي یا په ډېرو مسایلو باندې چې نړیواله ټولنه د تحمل وړ نه دي، هغوی تحمل ته راوهڅوي یا الفاظ چې دلته جوړیږي هغه داسې استعمال کړي چې طالبانو باندې سخت تمام نه شي. خو ظاهره خبره ده چې ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ډېر ځل داسې کېږي چې په ځینو مسایلو باندې امریکا او روسیه او چین سره په ټکر کې شي. ډېر ځلې هند غوښتل چې د لشکر طیبه مشرانو باندې سخت پابندیانې ولګوي، امریکا او اروپایانو سره راضي وو، خو چین به دغه اقدامات یا شو امنیت شورا ته وړاندې کېدونکو مسایل هغه به ویټو کول یا به نه پرېښودي چې پاکستان ته فشار لاندې راشي. نو دا هر څوک چې په امنیت شورا کې وي هغوی بیا خپل یو داسې ډیپلوماټیک چینلونه جوړ کړی وي چې د غوډ لارې غواړي چې خپل هغه هیوادونو ته جدي سره کې روابط لري، یو نرم خوخي یا یو رعایت ورکي تر څو بیا د مقابل کې دوی دغونه خپل غوښتنې ومني. نو دلته هم دا فکر کوم چې دا مسایل هم دغه ډول تکراریږي.
د سیاسي چارو لکتونکو او ژورنالیست سمی یوسفزي سره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر سر د چین او امریکا ترمنځ د اختلافاتو په باب مرکه و. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رول د موقت وخت لپاره د هغو بندیزونو په لری کولو کې هم مهم دی چې د طالبانو د پلسګونو چارواکو د سفر کولو په برخه کې پر هغوی لګول شوی دی. بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د حکومت د هغو لوړ پوړو چارواکو سفر کولو ته چې نمونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړي کمیټې د بندیزونو په فهرست کې دي. د کمیټې په دې وروستیو کې څو طالب چارواکو ته د سفر کولو اجازه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویل شوی چې د 2015 کال د فبروري په 14 د امنیت شورا کمیټې چې د 1983 پریکړه لیک له مخې جوړه شوې د احمد ضیا آغا لپاره د سفر د بندیز معافیت تصویب کړ. نوموړی چې په نور احمد آغا مشهور دی او په 2021 کال کې په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک د مرستیال په توګه ټاکل شوی. د 2012 کال د جنوري په 6 د هغو فعالیتونو په خاطر چې هغه د افغانستان سولې ثبات او امنیت ته ګواښ ګڼل شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل شوی. د امنیت شورا دې کمیټې په بیان کې ویلي چې د هغه پر سفر د بندیز معافیت نوموړي ته اجازه ورکوي چې د روسیې فدراسیون د یکاترینبورګ ښار ته سفر وکړي او په مالي چارو کې د سایبري امنیت په اړه د اورال فورم په نوم غونډه کې چې د فبروري له 19 تر 28 پورې پلان شوی ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړې کمیټې همدارنګ ویلي چې د 2015 کال د فبروري په 8 عبدالغنی برادر عبدالاحمد ترک ته چې په مولا عبدالغنی برادر مشهور او د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په توګه دنده مخته وړي قطر ته د سفر کولو په نیت هغه له بندي څخه معاف کړی. ویل شوی چې هغه ته اجازه ورکړل شوې چې د طبي درملنې لپاره د 2015 کال د فبروري له 9 څخه د مارچ تر 3 پورې د قطر پلازمینې دوحې ته سفر وکړي. مولا عبدالغنی برادر د دې سفر په ترڅ کې د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره کتلی او د دوړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا پر موضوعاتو خبرې کړې وې. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د ځانګړې کمیټې د جنوري میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ته د عمرې حج د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته د سفر کولو اجازه ورکړې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې د په لسګونو طالبانو چې ډیری اوس په حکومت کې لوړې دندې سرته رسوي نمونه شامل دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د افغانستان د پرځول شوی جمهوریت د ولسی جرګې پخوانی استاز فوزیه کوفی وای چې سیاسي اپوزیشن ته باید د پایښت او تنفس فضا ورکړل شي چې د افغانستان لپاره یو بدیل رامنځته کړي. هغه کوفی دا خبره پرون د منشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې یوې ناسته ته وکړه. په دې ناسته کې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هنار بانی کهر او د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې غړی جیسن کرو هم ګډون درلود. اسمت سروانی نور جزئیات وړاندې کوي.
د شنبه په ورځ د جرمني د عامه خدماتو تلویزیون زی ڈی ایف د منشن د امنیتی کانفرنس په څنډه کې افغانستان ته ځانګړې پاملرنه تر عنوان لاندې یو ناسته جوړ کړه. په دې ناسته کې فوزیه کوفی، هنار ربانی کار او جیسن کرو ګډون درلود. غونډه د زی ڈی ایف د نړیوالو چارو خبريالې کاترین ایګندوروف پر مخ بیوله. فوزیه کوفی د دې پښتنې په ځواب کې چې افغان میرمنې د افغانستان د بدلون لپاره له نړیوالې ټولنې څخه څه تمه لري وویل.
I think pressure is the only for
زه فکر کوم چې د محلي وزنې حلار او فشار اوړل دي په پای کې چې سیاسي اپوزيشن ته باید د تنافس او بقا فسافر کړ شي سو د افغانستان لپاره یو بدیل رامنځته کړي. ټول د اپوزيشن دیموکراسي او د خزو د قانون په اړه خبرې کوي خو ان زموږ لپاره د خزو د غورځنګ په توګه د وی ستراتیژي تنظیمول اسانه نه دي. زه فکر کوم چې سیمه باید لوټولو اړخونه سره خکې شي.
پولیټیکل اپوزيشن
د کله چې ل جیسن کرو پښتل شول چې د امریکا نوی اداره د بهرنیو سیاستونو په بدلون بوخته ده او د واشنگتن د مرستو کمیدل د افغانستان پر خلکو ناوړه اخیس کړي نو هغه چې دوه ځلې په افغانستان کې دنده ترسره کړې وویل. د نوی ادارې له ټولو پالیسیو سره موافق نه دی خو خپل هڅو ته دوام ورکوي. د یو موضوع په اړه تر بحث او خبرو مخکې هغه په ایجنډا کې نشي شامل دی. هنار باندې کرده پاکستان د چارواکو د هغو ډیپلوماټیکو هڅو یادونه وکړه چې د طالبانو د سخت دریځو پالیسیو د نرمولو لپاره د بندو دروازو تر شا کړی خو نوموړي د دغو هڅو د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه. د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې پای ته رسیدل د مونشند یو شپېتمې امنیتي غونډې اساسي ایجنډا ده. په دې کانفرنس کې د امریکا د برستیال ولسمشر جی ډی وانس او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره وکتل او پر سیمه ایزو او نړیوالو مسئلو یې خبرې وکړې.
یو شمیر افغان میرمنې د مونشند کانفرنس له ګډونوالو غواړي چې د دوی د حقونو موضوع هیر نه کړي. یو شمیر دغه میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره غورځول کېدای شي پراخ برګونونه او ناوړه پایلې ولري.
یو شمیر افغان میرمنو د شنبې په ورځ د فبروري په 15مه لازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو د زده کړو او کار پر محدودیتونو د بحث پر اړتیا ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغان ښځو په وړاندې بې تفاوتي د نړیوال امنیت لپاره ګواښ جوړېدای شي. شګوفه چې د کابل اوسیدونکې ده او د طالبانو تر حاکمیت وړاندې د مدافع وکیلې په توګه کار کاوه وایي چې د افغان ښځو د حقونو لپاره غورځول کولای شي پراخې پایلې ولري چې پر نړیوال امنیت هم اغیز کولای شي. هغې وویل
په دې غونډه کې د امنیتي موضوعاتو ترڅنګ کې چیرته د بشري حقوقو په مورد باندې مخصوصا د ښځو په حقوقو باندې هغه هم په افغانستان کې بحث وشي نو دا به ډېر ښه او مثبت تاثیرات ولري. او که چیرته مور باندې بحث ونشي او د حل لار ورته پیدا نشي نو شاید چې ډېر نورې ستونزې رامنځته کړي. د مثال په توګه غیر قانوني مهاجرتونه شاید رامنځته کړي.
یوه محصله چې د بغلان ولایت اوسیدونکې ده او د طالبانو له حاکمیت وروسته د زده کړو څخه محرومه شوې د خپل نوم د نه اخیستلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما جوان و ما دختر و زن و خواستیم
موږ ځوانان جون یو ښځې غوښتل چې خپل غږ پورته کړو خو بدبختانه هیڅوک زموږ غږ ته غوږ نه نیسي. له همدې امله موږ دا ناسته د یو فرصت په توګه ګورو څو زموږ غږ واورېدل شي زموږ حقونو ته رسېدنه وشي او نړیوال مقامات هم په دې اړه خپل نظر ورکړي.
بینالمللي درې مورد هم یک نظر داشته باشن.
د مونیخ امنیتي ناسته هر کال د نړیوال امنیت او نړیوالو پالیسیو په اړه د بحث لپاره په جرمنی کې ترسره کیږي. که څه هم دا کانفرنس رسمي پریکړې نه کوي خو یو شمیر افغان میرمنې مهم فرصت بولي چې نړیوال مشران د افغان میرمنو پر وضعیت وپوهوي. دوی ټینګار کوي چې دا ناسته کولای شي د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو مشرانو د پام راجلبولو لپاره مهم ځای وي. نړیوالې ټولنې په تیرو دریو کلونو کې تل د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو پر ضد محدودیتونه لرې کړي. خو یو شمیر افغان میرمنې ادعا کوي چې دا هڅې یوازې تر اعلامیو او محکومیتونو پورې محدود پاتې دي او هیڅ عملي پایلې نه لري. سره له دې چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي خو د 2022 کال کې د دوی له واک ته رسیدو وروسته افغان ښځې له خپلو اساسي حقونو لکه له شپږم ټولګي څخه پورته زده کړو د دولتي ادارو په ډیرو برخو کې له کار کولو او د ټولنیز فعالیت له مشارکته بې برخې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په موضوع کې تم کېږو. په ننګرهار کې له زده کړو پاتې نجونې وایي د راتلونکي هیلې مړاوې شوې دي. د دوی په وینا دا څلورم کال دی خو لا هم د طالبانو د امر ساني فرمان نه دی ورکړل شوی او که د دوی په خبره لګېدلې بندیزونه نور هم دوام وکړي نو زده کړې درسونه به یې هم له یاده ووځي. دوی له طالب مشرانو غواړي چې پر مخې د تړل شوو ښوونځیو او پوهنتونو دروازې بېرته پرانیزي.
په ننګرهار کې له تعلیم او تحصیل به برخې شوې نجونې وایي پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو سره ډېرې ناهیلې شوې دي. د دوی په وینا که طالبانو پرې بندیزونه نه وای لګولې اوس په له پوهنتون فارغې شوې او پر دندو به ګمارل شوې وای. د جلال آباد اوسیدونکي او د یو خصوصي پونتون د شریعت پونځي محاصلې فریبا ازادي راډیو ته وویل
که زما پر زده کړه بندیز نه وای ولې استعدادونه هل زر لمخ ډیر پرمختګ کړی. تعلیم نه یوازې د انسان پوهه سطح لوړوي بلکې شخصیت اقتصاد ټولنیز ژوند پودا کې هم اساسي رول لري. اول ما خپل هدف لپاره کار کړی ما خپل ځان رسولی وای.
د هغه په وینا هیله درلوده چې له پونتون څخه فارغې دوه وروسته به د نور تحصیل او پرمختګ لپاره هم حڅی کوي.
کز دکړې می بند شوی نه وای ما بنړیوال فرصتونو ته لاسرسي درلودلې ته لوړ زده کړو فرصتونو نړیوال کارونو لپاره چانس درلودې ما به یو د افغاني په صفت باندې د نړۍ لپاره مختلفو خلکو سره سیالي کولې.
شکیلا به د خوونې او روزنې په هونتون محاصله د وای په ډیره مینا او شوق خپل زده کړو ته دوام ورکولو هیله درلوده چې لفراغت وروسته به د نجونو په کومه لیسه کې خون کې شي او یا به کومه بل مناسبه دنده ترلاسه کړي.
موږ زیات هیله درلوده لسی راتلونکي په یو استاد په صفت دنده ترسره کړو. کچیرته موږ پر مخ په هنتونونه خلاص وای نو موږ به خپل هیل ته رسېدلی او یو استاد په صفت به مو دنده ترسره کول. څرنګه چې موږ ګران پیغمبر دې دنیا ته یو استاد په صفت رالیږل سوی یو او د هغه لاره مو تعقیب کړي.
دا یوازې له لوړو زده کړو بې برخې شوې نجونې نه دي چې د خپل تیار راتلونکي په اړه اندېښمنې دي، بلکې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو څخه هم همدې فکرونو آرام تختولی دی. دوی وایي د امرسانی څلورم کال په پوره کېدو دی. کوم زده کړې چې په ښوونځیو کې کړي هغه هم ترې مخ په هېرېدو دي. زرغونه د طالبانو بیا واکمنېدو او د ښوونځیو بندېدو پر مهال په لسم ټولګي کې وه. هغې ازادي راډیو ته وویل
اوس چې ښوونځی بند شوی ډېر هیلې مې ماتې شوي دي، زړونه مات شوي دي. اوس ته ما او توقع نه لرو ځکه چې امارت اسلامي موږ ډېر ناامیده کړلو.
که له پوهنتونونو منځنیو زده کړو او لیسو محرومي شوي نجونې د طالبانو لخوا په لګېدلو بندیزونو خفه دي، خو هغه نجونې چې اوس مهال په څلورم پنځم او شپږمو ټولګیو کې دي هم د ورته اندېښنو سره مخ دي. دغه نجونې وایي ویره لري چې داسې نه له شپږم فارغې شي بیا هم د ښوونځیو دروازې بندې وي او د نورو خویندو په څیر دوی هم په کورونو کې کینی. دغه نجونې وایي هیواد خزینه ډاکترانو، نرسانو، قابلو، پولیسو، څارنوالانو او په هر برخه کې خزینه کارکونکو ته اړتیا لري. نو اوسنۍ حکومتي مشرانو ته پکار دي چې د دغو تشو ډکول لپاره د اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سم ورته د زده کړو اجازه ورکړي. که څه هم چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امرسانی په نوم له زده کړو بې برخې شوو ننګرهاري نجونو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب ده کړي، خو له دې وړاندې یې د ښوونځیو او پوهنتونونو د ډیر زر بیرته پرانیستلو ګڼې ژمنې کړي. په ننګرهار کې له لوړو زده کړو او ښوونځیو محرومې شوې نجونې په داسې حال کې د درسي بهیر بیا پیل کېدو غوښتنه کوي چې په تیرو څه باندې دریو کالو کې عامو افغانانو، افغاني نجونو، دینی عالمانو، د سرپرست حکومت ګڼو لوړپوړو چارواکو او نړیوالو د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخندزاده او له هغه د راتاوي حلقې په زلونو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګېدلې بندیزونه دي لری کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي کارکونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې قبول کړي. نو موږ دا غوښتنه ستاسو ته لرو چې دا زموږ دغه تر یو ځای پر ورسوي چې دلته په مساکلا کې شبکې ډېرې د بي سیم کمزوري دي او هیڅ جواب هم په ورس کې دوا یادري هم نه کوي. دلته دوا ګنج شته، دوشنبه او پنجشنبه په دې کې لس واره چې زنګ وو یو وار جواب درکوي. بل مشکل دا دی چې دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي، خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزونو کې زر دیکې په یو سلاتیا افغانۍ ورکوي، هغه یو سلاتیا افغانۍ هم وخوري هغه زر دیکو کې دوه سوه خلک نشي مصرفولی، ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه شي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات هم ډېر ګران دي او دغه یو خلک دوه سوه دیکې ته ضرورت لري، پنځوس دیکې ته ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډېره مننه په مخه مو ګلونه.
سلام آزادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې قانونه او مادینونه اوسنۍ حاکم ادارې لوري ارزان او کم قیمت او لیلام په ډول پلورل کېږي او بل نیمګړتیا شفاف نه موجودیت دی. چین دی او که نور داسې هیوادونه چې دوی خپلې ګټې ګوري په افغانستان په غم کې نه دي. سلامونه نیکی هلی ازادی رو کارکون کو ریدونکو ته افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه پاکستان نو یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي زندانو ته چول وهله ټکول یا په درد اړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال سره مخامخ دي ترې د طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي دغه زورونه طالبان باید وغندي زما فکر ترې دمه چپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي طالبان په مقابل کې باید زر ته زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاد راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکو مزارو خیر د کلیم خو مش خستون زدا غره سی او کنټینیو او شای کار نه کوي باید سنټینیو او شای راته منظور سی او سړک مو به اندازې زیات خراب ته
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې د سهار شپږنیمې بجې شوې ازادي رادیو اوري دی برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څنګ یو نس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د کانادا د بهرنیو چارو وزیر ملاله جول د هغو خزینه بهرنیو چارو وزیرانو د وروستۍ ناستې مشري کړې چې د اندورا، استرالیا، کولمبیا، اکوادور، اروپایي اتحادیه، فنلند، ګرجستان، جرمني، آیسلند، جامایکا، کاسو، لاتویا، لیختنشتاین، موناکو، منګولیا، سلووینیا او سویډن هیوادونو استازولي یې کوله. په دې ناسته کې چې د فبروري په 11مه ترسره شو د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست او امنیتي چارو عالي استازي هم ګډون کړی و او د افغانستان د ښځو او نجونو وضعیت وڅېړل. د کانادا حکومت د فبروري په 15مه په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د ناستې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو ښځینه وزیران سره راټولې کړې وې څو د انطالب چارواکو له لورې د بشري حقونو د دوامداره سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې مطرح کړي. په ځانګړي ډول هغه موضوعات چې افغان ښځې او نجونې اغېزمنوي. یوه و دېرش کلنه مور او د هغې دوه کلنه لور د هغو سختو ټپونو له امله ساه ورکړه چې د پنجشنبې په ورځ په مونشن کې د یو افغان تبعه لخوا د موټر په وسیله له ګڼو نورو کسانو سره انټپیان شوي وو. څارنوالانو د جمعې په ورځ وویل چې لږ تر لږه 9 کسان په دې برید کې ټپیان شوي چې د ځینو حال نازک دی. بریدګر موټر د هغو کسانو په لور روان کړ چې د ماش د لوړولو لپاره د اعتراض لپاره راټول شوي وو. مور او لور چې په دې برید کې سخت ټپیانې شوي وې د ټپونو د سختوالي له کبله مړې شوې. د جرمني چارواکي وایي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوی دی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې پرون وویل چې تېره میاشت د افغانستان صادرات 28 میلیون ډالر کم شوي دي. د ادارې د خبر پاڼې له مخې په لیندې یا قوس میاشت افغانستان د 190,200,000 ډالر په ارزښت صادرات لرل خو د جدي مرغومي په میاشت کې صادرات 28 میلیون ډالر کم شوي دي. قزاقستان د ترانس افغان کوریډور جوړېدو ته پاکستان او نورې خواوې هڅوي دي. د هېواد رسنیو د راپور له مخې د قزاقستان د ترانسپورټ وزارت پرون وویل د دوی د ریل لارو د ملي شرکت رئیس پاکستان ته تللی چې د ترانس افغان کوریډور د پروژې د پرمخ بیولو لپاره د ترانسپورټ او لوجستیک له کمپنیو سره خبرې وکړي. د ایران د نړیوالو همکاریو د پراختیا سازمان مشر پرون په یو غونډه کې وویل چې افغان ساينسي شرکتونو ته اجازه ورکړل شوې چې د ایراني شرکتونو په شان په ایران کې فعالیت وکړي. د اسنا خبری آژانس راپور له مخې حسین روزبه پرون شنبه د افغان نخبگانو په لومړي کانفرنس کې وویل د سپ لپاره ځینې معیارونه او ځانګړي شرایط لازم دي او دا شرکتونه باید علمي درجه هم ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه ایران د غیر ایراني نخبگانو په ځانګړي ډول د افغانانو ملاتړ کوي ځکه چې کډوال او افغان محصلان ډېر استعداد لري او د هغوی څېړنیز او ساينسي ظرفیتونه د پام وړ دي. د اوتریش په جنوب کې پرون شنبه یو 14 کلن هلک هغه مهال مړ او 15 نور ټپیان شول چې یو کس د چړې په ذریعه پر خلکو برید وکړ. د پولیسو په وینا مشکوک کس چې یو 30 کلن دی د فلاخ په ښار کې چیرې چې برید شوی نیولی دی. د پولیسو په وینا هغه یو سوریایي تبعه دی چې په اوتریش کې قانوني استوګن لري. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې یو ډیپلوماتیک پلاوی د خبرو لپاره سعودي عربستان ته استوي. د آزاد اروپا آزادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دغه پلاوی د سفر هدف په اوکراین کې د نږدې 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره له اوکراین او روسیې سره د خبرو پیلول دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا اوس هم ځوانان په کلیو او باندو کې په خانه دودیز لوبې کوي؟ که هو کوم لوبې ډېرې کوي؟
په خوشي باندې اخته دي. خوشي طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کس یو طرف ته کیږي، پنځه بل طرف ته کیږي، یو پکې میر ټاکل کیږي. دغه کچې ګوته چې موږ ورته وی غټه ګوته دا په یو لاس باندې نیسي، دا یو پخه.
خود ځوان نجونې بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د حاکم نظام د بندیزونو له وجې هغه دودیزې لوبې هم نشي کولی.
چې فقط هغه لغت ورسېږي وایي بسم الله که ودی، نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که سه هم همسایه یا یو دوست ته ځي وایي ته سکې لو انجلی سېځې.
د دې لوبو ارزښت په څه کې دی؟
دودیز لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندی ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندی ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت لپاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي
درمنونکو تجربه خودلی چلو به کول هم په ژوند کې د نورو ضروری چارو په چیر اړینې دي. د ځوانانو په خبره په کلیو کې دودیز لوبې دوی ته ځکه ارزښت لري چې د تیرو نسلونو تاریخ ورته را ژوندۍ کوي، او دوی هم په فزیکی او رواني لحاظ خواخ او تاند ساتي. د لغمان اوسیدونکی بختیار پښتون وایي چې اوس هم په کلیو او بانډو کې د یو شمیر ځوانانو لخوا دودیز لوبې ترسره کیږي.
دودیز لوبې په اوسنیو وختونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي. ځوانان لیوالتیا لري چې باید لوبې وکړي، ساتیری وکړي، خپل وخت تیر کړي. البته په داسې لوبو باندې چې هغه دوی ته یو ډول روحیه ورکوي، دوی صحت ورسره ښه کیږي. نو دلته په لغمان کې هم د نورو ولایتونو په سیر باندې مختلف دودیز لوبې شته دي چې دوی ترسره کیږي. مثلا توپ ډنډه د همدارنګ خوسای دی، د دې په خوا کې نور داسې کلیوالي لوبې دي چې لیوالتیا لري. په عین حال کې والیبال او کرکټ دوی سره هم ډېره علاقه لري، ترسره کوي او په ډېر ذوق باندې په کلیوالو سیمو کې په خاراتو کې. نو دغه لوبې په لغمان کې هم ډېرې مشهورې دي او ځوانان لیواله دي چې دغه لوبې ترسره کړي. هڅه کوو چې د اونۍ په جریان کې څو ساعت ځان وزګار کړو او له ملګرو سره د لوبې ترسره کړو. نو معمولا موږ والیبال ته ډېر وخت ورکوو. دلته زموږ په سیمه کې دلته والیبال ډېر رایج دی، ځوانان والیبال ډېر کوي. نو زه هم لیوالتیا لرم چې له دوی سره یو ځای شم، تفریح وکړم د ذهني ستړیا د له منځه وړلو لپاره. نو تر ډېره پورې زما په سیمه کې دلته د والیبال لوبه ډېره مشهوره ده. کرکټ هم دی، دا لوبه ډېره کیږي. نو زه هم کوشش کوم چې والیبال وکړم. بیا د انتخاب د ملګرو څو کټګوري ملګري زما دي، خو دا د همکاران دي. د دې په خوا کې زما د کلي ملګري دي، انډیوالان مې دي، له هغوی سره زه کله ناکله لوبه کوم. نو وخت نا وخت کوشش کوو چې ورزش وکړو.
ښاغلی پښتون وایي چې ځینې ځوانان بیا خپل ډېر وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي چې په باور یې دا مناسب کار نه دی.
له بده مرغه باید ووایم اوس تر ډېره پورې ځوانان سوشل میډیا یا هم دغه آنلاین کم رسنۍ چې دی، پلیټ فارمونه دي، دغه ډېر مصروف او مشغوله دي. کوشش کوي چې ډېر وخت دته ورکي، ګوښنشینی وکړي، د اتاق په کونج کې کېږي، گیمونه وهي، خپل سات تیر کړي. هم ځینې وختونه دوی هغه رسنۍ ته ورکوي چې په هغه باندې ویډیوګانې خپرېږي. دوی چې کله ویډیوګانې ګوري، د نورو خلکو ژوند ګوري، یو ډول متاثر کېږي. نو دوی کوشش کوي چې دوی باید هم په هماغه شکل باندې اوسېږي، دوی هم داسې ژوند ولري لکه څنګه چې په ویډیوګانو کې دي. نو دا هغه څه دي چې په اوسني وخت کې دغه محلي لوبې او دغه ورزشونه مې اوسه کمرنګ کړي. ځوانان تر ډېره کوشش نه کوي چې ټولنیز ژوند ولري، دوی ورزش وکړي، دوی لوبو ته وخت ورکړي. نو دغه یو ستونزه نشته ده، د تعلیم اړخ یو څه کمزوره شوی په دې کې شک نشته دی. اما دغه آنلاین رسنیو یو څه د ځوانانو دغه ورزش یو څه کمرنګ کړی دی. البته دغه لوبو ته وخت ورکول، مطلب ځینې ځوانان داسې چې په تیر کې ژوند کوي، ځینې ځوانان دغه سړي چې په حال کې ژوند کوي، ځینې ځوانان بیا داسې دي چې پراتلونکو کې ژوند کوي لبد مرغه په اوسنۍ شرایطو کې په اوسنۍ وختونو کې زموږ ډیر ځوانان پراتلونکو کې ژوند کوي یعنی یو ډول خپل ژوند له نورو سره تړي چې باید هم دغه سی ووسی خو حال دغه سی دی چې اوس لپاره د ته زمينه سازي نشته دوی لپاره نو لشک پرته چې دوی ته تاوان لري دوی یو ډول روحیه کمزوري کېږي مشکلات ورته پیدا کېږي رواني ستونزې ورته پیدا کېږي یو ډول لاس په سر کېږي له تعلیم څخه لاس په سر کېږي له ورزش څخه لاس په سر کېږي له ټولنیز او فرهنګي ژوند څخه نو لشک پرته چې تاوان لري هم د حل لپاره باید کار وشي دلته باید حکومت شته نظام د پخوا کې نړیوالې ټولنه همدارنګه رسنۍ په دې برخه کې باید ډېر کار وکړي تر څو حد اقل ځوانان له دغه حالاتو څخه ووځي.
د کندهار ولایت یو ځوان چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وایي پخوا به نجونو هم د کور مخ کې ځانګړې دودیزې لوبې کولې خو اوس طالبان هغه هم نه پرېږدي. دا ځوان په کندهار کې د نارینه وو د دودیزو لوبو په اړه هم خبرې کوي.
په خواسي و مخکي البته دوی به د ټالونو جوړول په ټالو کې به زنګیدا د شوز خپل یو جلا دله به ټوله به د کلیوال شي زنه د خپل منطقي شي زو به اغزه پیغلانو به مشخص کړي وو په دې ګونه به پاخه او چایان به یوړ دی به البته د ټالونو به واچو په لګو باندې په ونو باندې په بل داس شي باندې سیالته به تاله ده سر به ولاړ دی به مزګر الله یو ورځ به کار کې مشخص واغه به د اختر ورځ یا هم بل داس یو ورځ به مشخص کړي و دوی بکله اما نور اضافه ساتره نه وو او نارینو د فار لوبي د فوټبال ډیر استعمالیږي په خوام ډیر کېده وسوم ډیر کېږي او کرکټ ډیر استعمالیږي او دا دی ډیر لوبي ډیر کېده د مردوکو لوبي ډیر کېده او هغه د لرګي وهنه او په غیب په شبانې سړي هغه لرګي ورساو دغه لوبي درې دانې ډیر کېنه سړي به د لرا ټول سو د اګي جنگي دا ساتيري په ډیر واغه به وخت معلوم نه وخته او دغه شوره زوبد ورزاب نه و فقط هغه ګانې به جوش کړي به ځکه د دې هدف دا اوسې باید خرسي همسي او ساتيري هم باندې وس بیا به یو میدان تراوي سله اګانې په جنگي د چرګ جنگي دا او د زیر کې او خپل مرغان نوم یې يرسو مشهور ساتيريان وي سپ کندار کې وکیدل دا سې جنگي دي مرغان که پیدا کړ په ګروپ کې د نیولا بیا به غټ میدان وخت او ورځ به مشخص کړی اعلان به وکړي چې دلته نن ساتي رید بیا به غټ میدان ګروند به جوړ کړي لکه عین هغه د فوټبال او د کرکټ هغه بیا به نو د خلک شاوخوا ورته کښېناستل د سیل د فار دا شنبې په جنگ واچول هغه مقابل لور ته په پیسې وټاکل سوې سیدار چاول به وګټل هغه ته به انعام ورکول سم اما د شوزو ترمنځ دا سی وس مشخص کوم ساتيري نه په خوا به ټالونه ډیر و دا انجنونو به هغه خاله خاله ساتيري د نوکیان وغوندي هغه به جوړ کړی و نه او کور کې او دا سی خاله ساتيري به د باندې براو وتل کوچنی خیمه به ودرول بیا به دوی د خاله خاله ساتيري کوون الکان خو وسم کوي خپل وخت د جمعې شپه او جمعې ورځ مشخص کړي دا دوه ورځې دوی خپل کرکټ لوبه او فوټبال به د ساتيري کوي دوی ترمنځ سی ډېر پراخسوي د لوبه ساتيري د کرکټ او فوټبال د لوبه ورځ تر بل ډېری ته نور لوبه ټول شاته پرې شو دي انجنونو لپاره کوم ساتيري نسسي حقیقت و کواړم ما شومان دي کدا لو یان دي هغه کم سن نه کغټ سن نه مقصد هغه په نامه کې جلې بیا که بیا د کور کارونه کوي نور اضافه ساتيري نست
دا جلې د دودي زولوبو د ګټو پاک له هم زیاتوي
اصابو د فعالیت لپاره فزیکی فعالیت لپاره یو بهترین شی دی ځکه یو خود د تفریح او ساتيري سو او په زمن کې د خپل یو فزیکی حرکت سو کله چې هغه اصاب دي حرکت وکي فزیکی حرکت ټولم بدن ته روش تور کوي یعنی د دوی د نشونما لپاره او د دوی د شمغز تقویه مغز لپاره که هر ډول لوبي هغه که الک وکین چلی وي د دواړو ترمنځ شته اما د دې تر څنګ زدان او غوړم سی فقط ځوانان باید ټول انسانان هغه که زوري که ووري که مقصد که هر سنوال وي باید په دغه لوب باندې مشغول اوسه ځکه د دوی د نشونما تقویه لپاره ډیر شته هر لوب که الک وکین چلی وي زموږ لپاره ډیر کټمنه ده او موږ د ډیرو سنځ مشکلاتو را زه اوس له کان سي دي ولارد سي هغه وخت مشخص وي هر وخت زړه وګړي فوټبال او کرکټ ته ولارد سي ته دوی هغه کوم عبادت خیالات او کوم تشويشات او مشکلاتونه سي په ځین کې ګرځي هغه ټول له منځه ولارد سي فقط د یو دوه ساعت لپاره اما زموږ شزنه ټولنه اوس مهال په ډیر رواني حالت باندې اختر په دا خاطر سي دوی د پاره نه د ساتيري زمينه ست نه هم د وټلو زمينه ست سي فقط هغه لغت ورسي جواب بسم الله ک ودی
نو زموږ ښځینه ټولنه اوس ډېره په رواني حالت باندې اخته ده. نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که څه هم همسایه یا یو دوست ملګري ته ځي وایي ته څه کوې، لوی نجلۍ سې ځې، دا د پیغلانو پورې، اما سې کله کوچنۍ وي وایي د باندې مه وځه په کور کې. نو د دوی دپاره کوم د فرصت نشته، او دا دونې کم سینه نجونې سې اوس مال مې لیدلې دوی لا په یو رقم ډپریشن باندې اخته وي.
په ننګرهار کې هم بیا ځوانان دودیزو لوبو ته وخت ورکوي او ملګري په همدې بهانه سره ټولېږي. ګلاب ابراهیمی په دې اړه وایي،
یو خو هغه لوبې دي چې مثلا کرکټ ده، او مثلا یا والیبال ده، یا نورې لوبې دي، خو دلته چې اکثره هغه کلیوالي یا دودیزو لوبې دي هغه غیږنیونه ده. غیږنیونه ده له دې سره یو ځای خوسی موږ ورته وایو چې اکثره موږ ځوانان وینو په هغه شنو ساحو کې یا د سیند غاړه کې. همدا اوس چې ډېر ښه موسم دی په خوسی باندې اخته دي. خوسی طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کېږي، پنځه بل طرف ته کېږي، یو پکې میر ټاکل کېږي، دوه له جوړیږي سره چې دوی بیا دغه قچې غوته چې موږ ورته وی غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسی، دا یو پخه پس مکه لګي یو پورته کوي، او په دې یو پخه باندې دوی یو بل سره خپل زور معلومي. بیا نو چې د هر چا دغه قچې غوته د لاس نه خطا شو هغه و بیلو، یا چپاکه هغه دالو به او بیل دی، هغه کس زیږي پکې.
خغله ابراهیمی د ځوانانو په منځ کې د دودیزو لوب پاړه، او دا چې د دل نظر څار زخت لري نوري خبرې هم لري.
یو بل لوب هم شته چې مثلا دندکلک ورته وي. دندکلک هغه لوب ده چې خصوصا هغه ځوانان چې نیمچا ځوانان دي، پورا ځوانان نه دي، د لارګو یو دوه هغه پیدا کوي چې یو داسې د شل سانتي په اندازه یو بل لارګې چې بیا د شل سانتي لارګې په وحي هغه داسې یو متر په اندازه وي چې دوی د دندکلک لوب ورته وي. دغه لوب هم دوی دي سي دي زمونږ په لغمان کې دام تر سره کیږي. انټرنیټي گیمونه دي، دغه موبایلونو کې چې کوم گیمونه دي، دغه لږ تاثیرات په هغه باندې کړی دی په دودیزو لوبو باندې. خو د دودیزو لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندی ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندی ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت دپاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي فشارونه هم کموي، بل بې مصرفه لوبې هم دي. د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد خبره هم دلته موجوده ده. تاسو په دې پوهیږئ چې یو څوک که موبایل گیم وحی هغه یوازې ځان ته ناست ده، په ډپریشن او ډول ډول ناروغي مخته کیږي. خو دغه دودیزه لوبي چې دي صحت ته ګټه کوي، اتفاق اتحاد ته ګټه کوي، یووالي ته ګټه کوي، د خلکو راټولېدن ته رامسته کیږي، نورې ډېرې دغه سي ګټې لري.
خوست کې بیا غیګنیول ډیره پیژندل شوی دودیزه لوبه ده. د یاد ولایت له اوسیدونکو عابد سرمو په دې اړه مرکه کړې ده.
ځوانان سره په غیګ ورزې په مینس کې کرخه استلې وی، یو طرف د والیبال غونډه میدان لري. یو ځل د وی ډلې څخه یو ځوان ورزې کاغه ډل کې یو چاته لاس وروړ او بیرته خپل ځای ته ځان راورسو، یو نمبر اخلي او کال ته بیا نیول کیږي او خپل ځای ته نه را پریخدل کیږي، ا مقابل طرف نمبر اخلي. د سی یو ډول فلونای ته ورته لوبه ده، خو چلکی په کې ډیر چلیږي. دغه ډول لوبه
څومره بیا ځوانان ته زیان رسي یا بل جوبلوی زکه دوی پالوانی کوي؟
ځوانان ته خزیان په دینه رسیږي چې هغه میدان داسې جوړیږي که دوی په ځمکه باندې غورځي، او یا هغه لوبم چې هغې ته ځنګړي اصول لري. کله چې یو څوک خوږیږي هغه بیا پاول کیږي، نمره یې بل اړخ ته ورکول کیږي، نو د اصولو په چوکاټ کې لوبه ترسره کیږي. ځوانانو ته هیڅ زیان نه رسیږي.
خپل دې دا لوبه کې ګډون کړی؟
موږ دومره چرته انرژي لرو چې دې لوبه.
نو کوم ځوانان د خوست دودیزه لوبه کوي؟ کوم ځوانان؟
هغه چې په مټو کې یو څه زور ولري، یو څه ورزش ترسره کړی وي، او څه چلکی ورسره ملوي.
دغه ځوانان چې د پهلوانۍ د لوبې معیار پوره کا، مثلا تاسو ویلې چې هغه باید غښتلی ووسي، څومره سته څومره چارچاپېرې ویني؟
بېروزګارۍ خلک دغه د ورزش لپاره وزګار کړي، ځکه په ذهني لحاظ باندې که دوی ډاکټر ته ورځي ذهني ستونزې ورته وي، له چا مشوره اخلي، لومړی مشوره یې دا چې تاسې باید سپورت ته مخه کړی. په بدني لحاظ هم افغانان بیا خصوصا د خوست خلک چې لرو پرتو سیمو کې اوسیږي بدني لحاظ قوي دي، او که بیا یو څه ورزش هم ورسره وکړي هغه بیا لا هم قوي کیږي. نو ډیر خلک شته، ډیر ځوانان شته چې دغه لوبې ترسره کوي په چمګاون کې او په لرو پرتو سیمو کې، او بدني لحاظ هم قوي دي. او هغه څوک چې په دغه لوبه کې یو څه چلکیز دی، یو څه هغه د چا خبره چې مخکې له مخکې نور تمرینونه ترسره کړي، هغه پکې بیا ډیر ښه راځي.
تاسو وایئ چې چلکی
چالاکی از دی څر کم چالاکی په پهلوانی کې باید وکړي؟
مثلا الت ډیر لزور څخه استفاده نه کیږي، چا باندې یا غوي زور ته پری خدل یا چې پتا باندې وکي ځان نور کوي او ځان یوازې هغه خپل مقابل لوري څخه خلاصي معلومات دته کیږي چې ما کدغه سی ونیسي نو ځان نشم خلاصولای، غلار چارې ور معلوم وي چې دا څه ډول ځان خلاصولای شي. بیا ډیر په دغه لوبه کې بریالي وي که څه هم هغه د بډایل لحاظ یا داسې خنې خو کچلکی ورسره یې هغه ځان خلاصولای شي او په لوبه کې تر ډیره بریده بریالی وي.
بله، د خوست د ځوانانو د لوبې ته چې معمولا د پهلواني بڼه لري څومره خلک به راټولېږي د نندارې لپاره؟
ان شمېر سلګونو ته رسېږي، ان ځین ځایونو کې خو داسې هم وي چې کله پی لوبې ته یا د لوبې رسېږي او یا هم نیمه پی لوبې ته، هغه بیا شمېر له زرګونو هم اوړي.
داسې د اورېدلي دي چې مثلا د دې لوبې تاریخ تاسو ته له کومه ځای راپاتې ده؟ د خوست ځوانانو ته کوم څه دې پاکله اورېدلي؟
ځوانانو نه چې پوښتنه کېږي یا له سپینګیرو پوښتنه کېږي وایي دا ډېره پخوا دود وه، او مثلا په ودونو کې به تر ډېره دغه لوبه ترسره کېده چې کله به زوم راتله ناوې به نه ورکول کېده، یا وړخونه ورته وایي چې په ودونو کې د ناوې له لوري د زوم کورنۍ ته کېږي، په هغه وخت کې دغه ډېره پکارېده. بله لوبه چې دغه د پړې په یو خوا کې او په بله خوا کې نیول وه، هغه لوبه هم ترسره کېده.
تاسو له زوم نه یادونه وکړه چې په واده کې به دا د پهلوانۍ لوبه کوله، کله به چې ناوې نه ورکول کېده د خاصو دودونو له مخې، یعنی هدف دې کې څه ده؟ زوم د ناوې د کور مخکې پهلواني کوله، خپل زور یې خود څه رقم خبر وه؟
یوازې به زوم نه و، له زوم سره به چې څومره خلک تللي وو او د ناوې د کورنۍ خلک به و، لکه د واده یو اړخ و د ساتیرۍ لپاره به دغه لوبه ترسره کېده او په دودیز ډول به دغه ترسره کېده. د واده یو اړخ و، یعنی خلک به په دې ډول سات تېروه او واده ته به یې رنګ وربخه. د چې په ځینو ځایونو کې به بیا هوایي ډزې کېدې، د هغې مخنیوی شوی و، یا نور داسې شیان و چې دوی غوښتل هغه واده لا رنګین کړي، د واده د رنګینۍ لپاره دغه لوبې ترسره کېده.
تاسو په نظر څومره ښه ده چې د هر ولایت ځوانان خپلو پخوانیو دودیزو لوبو ته مخکښ ځان مصروف کړي او پایلې به یې ښې واوسي؟ ورته
په اقتصادي لحاظ باندې دوی په ځان باندې بسیاوي، د کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې نه وي، که د لوبو د کولو لپاره مصارف کې یا نور داسې، هغوی بسیاوي، هغوی کولی شي دغه دودیزې یا نورې لوبې ترسره کړي. خو هغه خلک چې کورنۍ ور تر غاړې ده، په اقتصادي لحاظ باندې جوړ نه دي، خو که کاري فرصتونه دلته شتون ولري، هر څوک په اقتصادي لحاظ باندې پر ځان بسیا شي، لږ تر لږه که یو ځوان دومره عواید هم ولري چې دی په کورنۍ باندې بوج ونه اوسېږي، کورنۍ ته یې لاس نه ویني ولې چې مثلا زه دغه کار ترسره کوم یا زما دغه شیانو ته اړتیا ده، دا راته واخلی. په خپل ځاني اقتصادي بسیانې سره پر مخ ولاړ شي، دودیزې لوبې به هم راژوندی شي، د جرایمو کچه به هم یو څه راټیټه شي، د نشه یي توکو استعمال به هم کم شي، او هغه شخړې چې په کلیو یا په دوکانونو یا د ځوانانو ترمنځ په دښمنیو بدلېږي، هغه به هم یو څه اندازه راکمې شوې اوسېږي.
وضعیت اوس همدا رقم ده لکه څنګه موږ او تاسو وینو روان دی. اوس په داسې وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې که هیڅ نه یې همدې دودیزو لوبو ته د ځان د بوختولو لپاره مخه کړي؟ اقتصادي ستونزې شته، له تاثیر نه لرې والی شته، نور ډېر زیات محدودیتونه په ځوانانو باندې شته. په همداسې وضعیت کې هغه ځوان چې فکر ځوان ده، حوصله یې زیاته ده نظر نورو ته، دته څه کول پکار دي چې په همداسې سختو شرایطو کې مبارزه وکړي، خپلې کورنۍ سره ښه چلند وکړي، خپله بیرون له کوره خپلې دودیزې لوبې له ملګرو سره وکړي؟ یعنی که داسې وایي چې ښه وخت کې خو هر څوک کولی سي ژوند وکړي، ټولو چارو ته ورسیږي، مګر ډېر کم کسان دي چې په بد وخت کې په ځان باندې کنټرول، په ځان باندې حاکمیت لري. په دې برخه کې ځوانان څه وکړي؟ په بدو شرایطو کې څنګه خپلې دودیزې لوبې ژوندۍ کړي؟
اما په هوایي تر ډېره بریده ضرور دی. په دې کې د رسنۍ رول تر ټولو مهم دی چې د ځوانانو لپاره په هغه لارو چارو چې یو ځوان کولی شي له سختو حالاتو څخه ورباندې ځان راوباسي. یوه اصطلاح ده په ژوند کې چې کنر یې ژوند وکړه. په ژوند کې تر ټولو سخت رول هغه چا ته ورکول کېږي چې غوره لوبغاړی اوسېږي که نه. نو ځوانانو ته زغم پکار دی، د خپلو هغه استعدادونو او هغه وړتیاوو چې دوی په ځان کې لري، پر ځان باور، هغه باغ څه وي چې له دوی سره دا مرسته همکاري کولی شي چې دی هم په ذهني لحاظ باندې هم په رواني لحاظ باندې هم د کورنۍ لپاره د یو ښه کس په توګه پاتې شي او هم په ټولنه کې د نونو ځوانانو لپاره یو داسې لاره انتخاب کړي چې ځوانان له ده څخه درس واخیستلی شي او دا یې ثابته کړي چې مثلا ځوانان چې دي دغه د ټولنې د ملا تیر د حیثیت لري.
فخره به تاسو پیغام په لنډه توګه په دې اکله هم ولرو که څه هم دنیا پرمختګ کړی، ټکنالوژي ده، بیلابیلې لوبې دي، بیلابیلې سرګرمۍ دي په ټولنیزو رسنیو کې، خو بیا هم خپلې دودیزې لوبې څنګه بیرته را ژوندۍ کړي؟ ډیر لاند غواړو تاسو پیغام په دې اکله هم ولرو.
یو خدای دی چې هغه لوبې چې پوښه په ځوانانو کې د پخوانیو خلکو له خپلې موږ ته را پاتې دي، پوښه یا موږ په ماشومتوب کې کولې، هغه ډیرو لګښتونو ته اړتیا نه لري. مثلا خصی خصی ورته وایي، یا موږ ورته کیچک وایو، چې بل د کبډي لوبه ورته وایي، یو شمېر نورې دا خصي لوبې دي، د پټ پټونی لوبه شوه یا نور داسې شول، هغه هیڅ مصارف ته اړتیا نه لري. بل د ډیر مینې او خوند لوبې دي. په دغه برخه کې خپل د دې چا مسولیت چې د بدني روزنې ریاست یا د رسنۍ دی، په دې کې یو مهم رول لوبولی شي چې دوی ته پارسخ باندې وغږیږي، په هغه شیانو باندې وغږیږي. که دغه یو ځل مروج شوي، انشاءالله په نړیواله سطحه به دا د افغانستان پیژندونکي لوبې اوسیږي او افغانستان به ښې لاسته راوړنې هم پکې ولري. دغه لوبې زموږ دودیزې لوبې دي، دا باید را ژوندی شي. نه کوم لګښت نو تارتیا لري، هم د مینې اورور کلوي لوبي دی، او هم په دغه برخه کې تر ډیره بریدا ما په هوی تارتیا دا، او تر ډیره بریدا دغه مسولیت د خلکو جوړیږي چې په دغه برخه کې پوهیږي، یا دغه لوبي تر سره کړي، یا دغه لوب په ټول اړخونو باندې پوهیږي.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کې چې یاست الله مومال او ملګری.
پوهیږي چې برباد یم، اوس د درد کور بنیاد یم، لاس می پورته کوي په حق کې زمر هم جلال آباد یم، یارت چی پکی نه دنیا خاد زنا خاد یم، د جمعې ورځ ونو زکا بتا تیاد یم، دادا فکر چر تکڑے صبح مچا اولاد یم، اے راشی غیگا کی میں واخلی زہم ہاغا پریزاد یم، پلر مان لمنو مورکڑو یو دعا یم خوزباد یم، کارو تاوزا اصل کیم زاوزا، حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا، حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا، اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا، یا رستہ
پخلاوزه اسخ کارو توزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا